لأوريدونكو تا
من خپل ډیر فل بیا زادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر میډال ورته چغلې نما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د کوچنیانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي د افغانستان د پوهنې سیستم له جدي خنډونو او ننګونو سره مخ دی، خو لا یې هم د بیا رغونې امکان شته. د ادارې د نجونو د زده کړو پر اهمیت او د افغانستان پر راتلونکي پر مثبت اغیز ټینګار کړی او یو ځل بیا یې د دوی پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د زده کړو د سیستم پر وړاندې ستا ننګونو ته د اندېښنو په دوام د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي دا سیستم جدي خنډونو او ننګونو سره مخ دی، خو لا یې د بیا رغونې امکان شته. د بنسټ د چهارشنبې په ورځ د دلوي په اتمه په خپله ایکس پاڼه د نجونو د زده کړو په اهمیت او د افغانستان په راتلونکي یې پر مثبت اغیز ټینګار کړی او د دوی پر زده کړو یې د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. یونیسف ویلي چې د نجونو په ثانوي زده کړو د بندیز لرې کول به دوی ته اجازه ورکړي چې اړین مهارتونه زده کړي، د روغتیایي پاملرنې سکتور په څیر حیاتي مسلکونو ته ننوځي او کورنۍ ټولنه او د هیواد راتلونکی پیاوړی کړي. یونیسف په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو داسې مهال د ښځینه زده کوونکو لخوا د روغتیایي پاملرنې په څیر حیاتي برخو د زده کړو پر اهمیت ټینګار کړی چې طالبانو په دې برخه کې هم بندیزونه لګولي دي. له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتون د نجونو پر زده کړو بندیز وروسته دوی طبي انسټیټیوټونو کې هم نجونې له زده کړو راوګرځولې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر ښځینه زده کوونکي او ښوونکي وایي چې اوسمهال په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې ډېری ننګونې موجودې دي چې جدي پاملرنې ته اړتیا لري. زده کوونکي کوبرا چې د طالبانو لخوا پر زده کړو یې تر بندیز وروسته ښوونځي ته له تګه راګرځول شوي وایي د زده کړو محرومیت دوی په خپل ژوند کې بی پلانه کړی دي.
همی آموزش که هسته برای ما پول هسته، پولی که میتونم بار با هر خواسته ما برسانه، که فعلا متاسفانه این پول در افغانستان در هم شکسته.
زده کریز مونگ لپاره دیو پول حیثیت لری، مونگ حقا ستا رسوی چه موکی غوارو خلا بعد مرغوست دا پول بیجار دی او هید نجلی تخبر راتلون که لپاره کم پلان نلری دا واقعا سونز منه دا.
دا افغانستان پا بلا بلا ولایتونو که زینی خون که هم دا افغانستان دا پوهنې سیستم رننگوانو ډک پولی او ټینګار کوي چې دې سیستم او د دوی د ژوند وضعیت ته باید جدي پاملرنه وسي. کابل ښار کې د یو ښوونځي ښوونکي چې نوی غوښتل نومي راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
یکی از مشکلات عمده معلمین دایر سیمینار هاست، سیمینار تحت نام سیمینار
لومده ستونزو یوایی د دینی مذهبي او دودیزو سیمینارونو په نوم د سیمینارونو جوړول دي. د ښوونکو او کارکوونکو په وړاندې دوامدار ارزونې او مختلفې پلمې دي او په دې پلمه ډېری ښوونکي تنقیس کېږي.
یو شمېر ښوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړه چې په ښوونځیو کې زده کوونکي د مسلکي ښوونکو تدریسي موادو کمښت او لسګونو نورو ستونزو سره مخ دي او ټینګار کوي چې د پوهنې په برخه کې دا ستونزه باید حل سي. د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف دوه ورځې مخکې هم په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د افغانستان د پوهنې سیستم په یو حساس پړاو کې دی او په دې هېواد کې له لسو کلونو څخه زیات عمر لرونکي ماشومان د ساده متن لوستلو توان هم نه لري. یونیسف دا هم وویل چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو له محرومېدو سربیره په ښوونځیو کې د هلکانو شمولیت هم په ټپه ولاړ دی. د ملګرو ملتونو د ادارې د دوشنبې په ورځ د دلوي په شپږمه خبرداری ورکړی چې د پوهنې په سیستم کې کړکېچ یو نسل له خطر سره مخ کړی او ټینګار یې وکړ چې زده کړې د هر ماشوم اساسي حق دی. د افغانستان د پوهنې سیستم په وروستیو کلونو کې له کله چې طالبان په دې هېواد کې بیا واکمن شوي جدي زیان لیدلی دی. له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منع شوي او ډېری ښځینه ښوونکي په مختلفو پلمو د خپلو دندو لرې شوي او په کور کېنول شوي دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما
حق دی د خزو د اساسي حقوقو پاړه هر ارخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رالو
یو شمیر افغان سوداګری میرمنې د خزو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د اروپایي اتحادیې د نویو طرحو په اړه وایي چې دا پانګونې باید په همغږۍ سره او پړاو په پړاو عملي شي ترڅو د پروګرام له پایله تر پایه د خزو ځواکمنتیا په رښتینې توګه تضمین شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې ښځې په تېره بیا هغه نجونې چې له زده کړو محرومې دي سره له دې چې ښې طرحې او نوښتونه لري خو خپل کاروبار نشي پیلولی او د اقتصادي فعالیتونو د پیل لپاره مالی او تخنیکي ملاتړ ته اړتیا لري. اروپایي ټولنې په تېرو نږدې دو میاشتو کې په دو پړاوونو کې د افغانستان د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د 1500 میلیون یورو د تخصیص خبر ورکړی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
یو شمیر افغان سوداګری میرمنې وایي د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د میلیونونو یورو په ارزښت د اروپایي ټولنې د نویو پروګرامونو په رڼا کې پانګونې باید په روښانه او ځنځیري ډول ترسره شي څو د پروګرام له پیل تر پایه پورې پکې د دوی ځواکمنتیا تضمین شي. په هرات ولایت کې د زعفرانو د تولید یو شرکت مسؤلې چې نوی غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د ښځو د رښتینې پرمختګ لپاره باید دا پروګرامونه هر اړخیزې تګلارې ولري او د بېلابېلو مسلکونو روزنه او د هغو ښځو د مهارتونو لوړول چې د شرکتونو مشري کوي پکې لومړیتوب وي. دا چې په شرکت کې یو شمېر ښځې او نجونې کار کوي ټینګار کوي چې دې پروګرامونو کې باید د ښځو امنیت د ټینګښت د جنسیتي تبعیض له منځه وړلو د کاروبارونو د ثبت بهیر اسانه کولو او د محصولاتو د صادراتو لپاره د زمینې برابرولو موارد هم شامل وي تر څو ښځې وکولی شي د دوامدار او سم ملاتړ په ترڅ کې خپل اقتصادي فعالیتونه پراخ کړي.
د فعالو ښځو د ودې لپاره څو اړخیز چلند ته اړتیا ده. د هغو ښځو او نجونو د ځواکمنتیا لپاره مسلکي روزنه چې له زده کړو پاتې دي د ښځو په مالکیت شرکتونو کې د بشري ځواک روزنه او د هغو ښځو د تخصصي مهارتونو لوړول چې د شرکتونو په راس کې دي. یعنی دا پروګرامونه باید له پیله تر پای پورې په روښانه او ځنځیري ډول پر بېلابېلو برخو پانګونه وکړي، نه دا چې پر هغو کسانو پانګونه وسي چې نه تخصص لري نه پوهه او نه تجربه.
دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د سیمه ییزو تشبثاتو له لارې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا یا وی لیډ پروګرام په دویم پړاو کې 10 میلیونه یورو پانګونه کوي. دې ټولنې د جنوري په 22مه په یو بیان کې ویلي چې دا پروګرام له ښځو په اقتصادي فعالیتونو لومړنیو پانګونو او د دوی له وړو او متوسط شرکتونو ملاتړ کوي او د روزنې، سلام مشورو، بازارونو او مالي خدمتونو ته د لاسرسي له لارې به د شرعي مالي طریقو پر بنسټ د عاید د ترلاسه کولو فرصتونه زیات کړي. د اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا UNDP مسؤلین چې د دې پروژې عملي کوونکي دي وایي دا پروژه د دغو ګډو اقداماتو له لارې د کورنیو اقتصادي توان پیاوړی کوي، د ښځو عاید زیاتوي او په اقتصادي پریکړو کې رول لوړوي. په بیان کې دا عمل شوی چې د دې پروګرام دویم پړاو به په هغو مرکزي او غرنیو ولایتونو کې عملي شي چې لږ امکانات لري. هلته چې د اروپایي ټولنې په وینا د ښځو کاري ګډون کم او مالي خدمتونو ته لاسرسی محدود دی. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې یو سوداګر ښځه چې د خیاطۍ یو کارخونه لري او لسګونه ښځې او نجونې پکې کار کوي وایي یو شمېر ښځې په ځانګړي ډول له زده کړو محرومې نجونې ښې طرحې او نوښتونه لري خو په خبره د اقتصادي فعالیتونو د پیل لپاره مالي او تخنیکي ملاتړ ته اړتیا لري. دې هم چې نوی غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
شاید داسې کسان چې غواړي کاروبار پیل کړي هغه اندازه پانګه ونه لري چې په خپل کار باندې شروع په وکړي. کېدای سي ډېرې ښې نظریې ولري که څوک یې ملاتړ وکړي کولی سي د ځان تر څنګ د نورو لپاره هم د کار زمینه برابره کړي تر څو هم ځان او هم نور په ګټه راولي. ډېری هغه نجونې چې له ښوونځي، پوهنتونه او زده کړو محرومې دي هڅه کوي لږ تر لږه یو مصروفیت ولري چې هم ځان او هم نورو ته ګټه ورسوي. دوی ملاتړ ته اړتیا لري.
مخکې تر دې اروپایي ټولنې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د افغانستان د خصوصي سکتور د ملاتړ په موخه له نړیوال مالي شرکت یا آی اف سی سره د 5 میلیونه یورو یو هوکړه لیک لاسلیک کړ چې تمرکز یې د کوچنیو او متوسطو شرکتونو او د کاري زمینو برابرونکو پر ملاتړ مالي خدمتونو ته د لاسرسي په ښه والي او د ښځو ځوانانو او راستنیدونکو د اقتصادي مشارکت پر پراختیا و. اروپایي ټولنې ویلي چې د دې پروګرام عملي کېدل به د 2026 کال له جنوري پیل او تر نیمو کلونو به دوام ولري. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په تیرو 4.5 کلونو کې له 6 ټولګي څخه پورته له زده کړو د نجونو د منع کېدو او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار د بندیز له امله یو شمېر ښځې او نجونې اړ شوې چې د ژوند د لګښتونو د برابرولو لپاره بېلابېلو مسلکونو ته مخه کړي. ډېری یې په کوچنیو کاروبارونو، لاسي صنایعو او ګنډنې بوختې دي. سره له دې چې طالبانو ښځو ته په ځینو مسلکونو کې د کار اجازه ورکړې، خو یو شمېر ښځې چې په بېلابېلو کارونو بوختې دي وایي د طالبانو حکومت لخوا پرې لګېدلو ګڼو محدودیتونو د دوی د فعالیتونو هم ټکنې کړي او د پراختیا مخه نیولې ده. دوی وایي طالبانو په بازارونو کې په نارینه او د دوی د تولیداتو پر پلور بندیز لګولی. دغه شان د دغو کاروبارونو د رسمي ثبت په برخه کې هم په وړاندې ستونزې موجودې دي او له نارینه پرته سفر او په نندارتون کې ګډون هم نشي کولی.
د طالبانو د حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالي له خلکو غوښتي چې د خپلو کورونو د بامونو او حویلګانو واورې داسې ځایونو کې واچوي چې په ځمکه کې جذب شي. د دغې ښاروالي ویاند نعمت الله بارکزي آزادي راډیو ته وویل چې کابل ښاروالي هم دا کار کوي. یو شمېر کابل ښاریان وایي دا مهمه موضوع ده او دوی ورته پام کوي. د کرنې او اوبو د برخې یو شمېر کارپوهان هم دا غوښتنه پر ځای بولي او زیاتوي چې د ځمکې لاندې اوبو ډېرېدو لپاره له ورته فرصتونو باید استفاده وشي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د شپې ورځې چې کابل کې واورې دي، د طالبانو حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالۍ له خلکو غواړي چې د خپلو کورونو د بامونو او حویلګانو واورې د پخو ځایونو په ځانګړي ډول سړکونو او پلو لارو پر ځای د خپلو کورونو په خاورینه ځمکه راټولې کړي. د دغه ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزي چهارشنبې د سلواغیات مازادي راډیو ته وویل دا کار له یوې خوا د ځمکې لاندې اوبو له پیاوړتیا سره مرسته کوي او له بلې خوا د زیربناو د تخریبېدو لامل هم نه ګرځي.
له ټولو ښاریانو غواړو چې د خپلو بامونو او حویلۍ واورې په خو ځایونو په ځانګړي ډول سړکونو او پلیو لارو کې وانچوي. په خپل کور کې که کوم ګلدان یا کومه څاوي هلته د انتقال کړي، خپل کابل ښاروالۍ هم ټولې هغه واورې چې له سړکونو یې پاکوي هغه ګلدانونو کې اچوي ترڅو د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د ښاري زیربناو د تخریب مخه هم ونیول شي.
نوموړي په دې برخه کې په ټولو کابل ښاریانو د ټینګې همکاري غږ وکړ. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان هم وایي دا مهمه موضوع ده او دوی ورته پام کوي. د کابل د احمدشاه بابا مینې اوسیدونکي عبدالرزاق آزادي راډیو ته وویل
واورې په بابونو کې وړي دا بوږه په ګلدانو په پټیو دې خوشحاله شو. دا ډېر ښه کار دی ځکه د ځمکې لاندې اوبه ډېرې کمې شوي. ټول خلک باید دا کار وکړي.
د کرنې او اوبو برخې یو شمېر کارپوهان هم د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ له دې غوښتنې ملاتړ کوي. وایي کابل ښار چې په دې وروستیو کې د مځکې لاندې اوبو د کچې د ټیټېدو له جدي ستونزې سره مخ دی، باید د ستونزې د هواري لپاره له ورته فرصتونو استفاده وشي. له دې ډلې ساحل دوران ازادي راډیو ته وویل
دا یو ډیر ښه او نیک اقدام دی. که چیرته مثلا واوره په هغه ځای کې چې خاوره وي، مثلا باغونه، تش میدانونه، شنې ساحې دغه ځایونو کې واچول شي، نو اوبه ځمکې ته ننوځي او د ځمکې لاندې اوبو ذخیرې زیاتوي. همدارنګه که چیرته مونږ د ده بل اړخته وګورو، د پسرلي لپاره خاوره لمده پاتې کیږي او نباتاتو ته لکه په ډېره پیمانه ګټه رسوي ځکه په نرمه خاوره کې نبات خورشت کوي.
خو د ښاغلي دوران په خبره دا کار یوازې د کابل ښار د کمک ستونزه نشي هوارولی او باید په دې برخه کې نور او لوی اقدامات هم ترسره شي. مخکې پلازمېنې کابل د بېلابېلو سیمو اوسیدونکو په وار وار ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د اوبو له کمښت سره مخ دي. د مرسي کورپس په نوم یو نړیوال سازمان هم مخکې خبرداری ورکړی و چې تر 2030 کال پورې باید کابل د اوبو له جدي ناورین او وچکالۍ سره مخ شي. د طالبانو حکومت که څه هم د کابل د اوبو د کمښت د ستونزې د لرې کولو لپاره د پنجشیر سیند د اوبو د رااړولو خبره کړې ده، خو د عملي چارو د پیل یې لا څه نه دي ویل شوي.
د درسي ساعت تر اتلونکو اونۍ مهال ویش
راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سې شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون. په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر اتو نیمه بجو له آزادي رادیو.
د آزادي میلمه د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام، زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادۍ رادیو د یو بل میلمه قربم يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونه میلمه یو خون کیدی چې شعر هم وای، خو زما میلمه د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو ښوونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې واوري چې پیل یې د هغه پیژنګلوی کیږي.
نوم محمد نصیر کړیدل تخلص کوم، ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پتوګ کاری اوسیدونکی، دنده مې ښوونکی دی، ښوونکی یم، فعلنم رسمي دنده لرم.
په کوم ښوونځي کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاده؟ البته د شاعرۍ سوال ته خو به بیا وروسته راشو.
مننه تکل صاحب، ښوونځی د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کلی دی، په هغې کې ولیسه سره د اشپان لیسې په نامه، په همهغې لیسه کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی. البته شعر و شاعري سره بېخي تړاو نه لري، خو سره د هغې هم مضمون د ریاضي مضامین تدریس کوم.
له ریاضي سره مو له کله نه مینه پیدا شوه؟ تاسو په خپله ریاضي په کوم ځای کې زده کړه، یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوهنتون تر کچې، او که یوازې هماغه له ښوونځي نه فارغ شوي یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
ښوونځی خو مې شاید زما عمر زیات دی، ښوونځي نه خو فارغ شوم، بیا چې کله مې دنده واخیسته ښوونکی شوم، نو په هغې کې داخلي خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسمه پورې مې د زده کړو کچه ده، او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې. نو ریاضي په همغه کې او بل د دغه منطقي په حساب باندې، چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې دغه د ریاضي مضمون بیا ما هم هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه، او هم هغې نه فارغ شوی یم. نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایې عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب مې یو پنځوس.
ډېر ښه، یو پنځوس خو ځوان ویلا.
والله تکل صاحب بالکل منم چې ځواني، خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویا او اتیاو سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوي؟
خو افغانستان خو تاسو خپل پوهیږئ چې تقریبا پنځه څلوېښت څلوېښت کاله جنګونه وو، په کې بدبختیانې، بیروزګاریانې، لوږه، تنده، دا ټولې کیسې په افغانستان کې وي. نو په دغه حساب باندې زه دا قیاس کوم چې زموږ عمرونه د پنځوس او د نورو ممالکو تقریبا اویاو سره به مقایسه شي.
ډېر ښه. ریاضي او ادبیات کړېدلی صاحب څومره ګډ ټکي لري یا مشترکې وجهې لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري همزمانه ست په یو وخت کې سره کوئ؟
مننه تکل صاحب، دا خو زه منم چې د مطلک له پلوه ریاضي او شعر و شاعري یا ادبیات سره خورا ډېره فاصله لري. خو دلته خبره اصلا بله ده چې شعر شاعري که د مسلک نه یې واړو مینې ته او شوق ته، نو بیا نو ریاضي سره به هېڅ تړاو ونه لري. کوی شي ریاضي نه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي، یو انجینر هم شاعر کېدی شي. لکه ښه مثال زه در په ډېر کمه چې موږ عزت الله ځواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی. همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک یې طب دی، ولې شاعري کوي؟ نو ریاضي سره به اړخ ونه لګي. زه دا منم چې شعر شاعري ولې د ما د مینې او ما د احساس سره بیا شعر شاعري اړخ لګوي.
تاسو څه وخت شاعري پیل کړې ده؟ کړېدلی صاحب
شاعری خو قدر توی اما چه شوخا دیر لسوا تینزاویا کال ده منگه هجری شمسی کال 1315 یا کال را پدی خو می اده شما ته ګډه شاعری کړي او کوله می ځکه چې موږ هغه وخت کې د هجرت په مرحلو کې وو پاکستان هیواد کې. نو ما غلطه دا د وطن لريواله او دا غربت یو څه احساسات را پیدا کې ما اعتراض لکه لیکنه وکړه. نو ما اومیدل کې شروع وکړه.
ډیره مننه د شعر او شاعری په باب. نورې خبرې هم لرول تاسو سره، خو اوس کولای شئ خپل یو شعر را ته وایست اوریدونکو ته؟
مننه تکل صاحب، شعر ولې نه، او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسو خوښې وړ وګرځي.
تاسو خو یو وایست؟
یو غزل دی، زه به تاسو ته ووایم، خدای وکړي تاسو د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ.
وې چې ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکم، ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکم، چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکم، زما د وخت ندی چې بیله بیله ولیکم، زما د وخت ندی چې بیله بیله ولیکم، زه به کومه وعده کومه نخره لیکم، ستا په مړو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، ستا امروز ترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، کله ترې درد لیکم کله ترې ګیله لیکم، د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي، د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي، زه ورته ناست یم یوه نیمه نغمه لیکم، دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو، دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو، دغه جمله باندې د زړه په دروازه لیکم، کملاس برشو کړیدلیا د کتاب په کرخو، کملاس برشو کړیدلیا د کتاب په کرخو، زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم، زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم. خدای وکړي چې خوښ شوی مې تکل سر.
ډیره ډیره زیاته مننه چې خپل شعر مولا اوریدونکو سره شریک کړ. ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته، او که مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي.
تکل سبو ډیر زیاته مننه. شاعري زما واقعیت مې یوازې په غزل نه ده، او نه هغه داسې شوخ یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته وي، په دې نه ده رانغښتي، ځکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل، نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته، او په اصطلاح نعتیه کلامونه هم پکې شته دی، او کوم چې ولس ژبه ده اکثره دغه ولس کم کتلي دي، او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې، یوازې همدا قالب او همدغه مضمون نه دی. نه
ډېره مننه. او قالبونه غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې؟
نه، مضمونه هم شته، تکل صاحب غزل هم شته دی پکې، اصطلاح مثنوي مسدس مقامت دغه د شعر ډولونه چې کوم دي بېکې پکې ځای کړي دي. اگر چې دغه کتاب خدای ما لومړی چاپ کتاب و، یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي، خو سره د هغې نه مو کوشش مې کړی دی چې پکې هر څه ځای کړم، او ټولنې ته یا په اصطلاح دغه خپل ولس ته
ډېر الله. وروسته به یو بل شعر هم له تاسو واورو او لیدونکو سره به یې شریک کړئ، خو اوس دره ته وایست کړېدلی صاحب چې شاعران یوه خبره کوي چې وایي زه له ماشومتوبه ډېر ماشومتوبه په ما کې دا د شعر حس او احساس و، او وروسته مې بیا دا لیکنې په منظم شکل سره پیل کړې. ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نه شئ چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپیئ؟
بله، تکل صاحب مننه ډېره زیاته. دا خو اکثره مرکې ته فکري واقعیت کې ما هغوی به ټولو در ته همدا خبره کړې، او زه به یې هم بیا تکرار وکړم. واقعیت کې هم چې د ماشومتوب نه یو څه چې څه سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډیر مشکل کار دی. زه مانم زه چې کله ماشوم وم کابل کې، زه ښوونځي کې وم، او همالته ما د ښوونځي دوره مې په کابل کې تیره کړې. هلته به مې واقعیت کوم چې کله به دا شعرونه دکلامه کېده او یا به چا شعر شاعري کوله، ما ته به یې خوند راکوو، خو خپل وخت کې زلام ماشوم ما نمیشوره کوله چې دغه یو تزرون غاړه ما یو قالب کې اواز نه شو شیر جوړ کم او حقیقت تر هم واری باندې کوله یو څو کلمات زمې ولیکل یو تنیم ګړه نیم ګړه بیت بکری جوړ شو خو دویم بیت ویم دی چې خواري کا پات برانه ګډو وخت شو نو ترته پورې چې ما عمر رضیات شو بیا یې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېد چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکل صدا خو مخکې ما تاسو ته ویل چې ما د 1350 کال نه تقریبا په شی لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره وخت؟
1350 کال کې بلی زه شاوخوا تقریبا دوهویشتو شاوخوا کلونو ومه چې په هغې وخت کې ما د شعر و شاعرې ته شروع وکړه شلو دوهویشتو کلونو په شاوخوا کې. نو هغې نه مخکې مې نه شول کولی. یو خو دا چې هلته زه د ښوونځي شاګردم هغه مسؤلیتونه و بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کې په یو اویا کال کې تاسو ته به هم شاید یاد وي چې افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو. کتاب چې نه ښوونځی و نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی نو بیا یو څه وخت موده وخته بیا بېرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړ بیا مې شروع وکړه لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي که د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو؟ یعنی څو مجموعې کېږي؟ یو کتاب مو چاپ کړی، څو نورې مجموعې تیارې لرئ که یې نه لرئ؟ نورې هماغومره وو چې په د لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول.
مننه تکل صاحب، شاعري خو که تاسو خپله داسې فکر وکړئ د 1950 کال نه را په دې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما، خو دا چې د یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري صاحب په مرسته شاید دا خبره مې مخکې هم تاسو ته وکړه کورې ودان ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نشو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم، خو که دغه فعلن داسې اټکل ورته وکړو د اټکل د مخه نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړي شعرونه شته لرم.
او نوري مو چې یاد کړه دا تاسو سره څه مناسبت لري او ولې ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. نوري صاحب نوم مو راته واخیستو. نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوري صاحب اصلا په ښوونځي کې زما شاګرد پاتې شوی و، د لسم ټولګي نه تر دولسمه پورې زما شاګرد و، او له نیکه مرغه چې دولسم ټولګي نگران هم زه وم، او دا زما د شاګردانو په جمله کې و. ما به کله کله په صنف کې په ټولګي کې د سرایوانی ما ټوکه کوله. هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه او ما باندې خو هڅې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو. بس ما سره به یې بیا یعنې آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نه وروسته یعنې اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد. د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې. بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې م سره لرلې، اړیکه م نیوله. حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه ما ته یې وویل نو دغه ارتباط سره لرو. نور څه د خپلوۍ کار نه لرو، فقط شاګردي او استادي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې، په کابل کې او په ولایتونو کې، په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ له هغو سره راشه درشه لرئ؟ په غونډو کې برخه اخلئ؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو هو، دغه چې کله مونږ په دوه اتیا کال کې په دې ننګرهار کې د شیرزادو کې مونږ فرهنګي ټولنې خپله جوړې کړې، ادبي ناستې به هم کولې، یو نیم کره کتنې به هم کولې سره، او په باغو غونډو کې به هم برخې سره اخیستلې. بیا دلته یو په 1950 کال کې مونږ یوه مجله جوړه کړله، چاپ هم کړه، شیرزاد په نامه. چون دغه مونږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده، دغه مجله هم مونږ نوم ورته د شیرزاد نوم ورکې مجله هم چاپ کړه. او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی اگر چې اوس کوم چې اوس کوم رنګ دی موږ دا فرهنګي بهیر خو بیا هم خواري کوو کوشش کوو ان شاء الله چې نور هم رنګین کوو او وایي څه لو بلې
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
تاسو ته به په دې وخت کې چې تاسو هم چې لا شاید درو مې نه ویلي ځکه چې مرکز سره د موږ تماس ناممکن خو بنا ده نه خو مشکل دی مرکز او موږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډېره زیاته ده نو موږ ورسره نشو کولی چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو یو خو اقتصادي ستونزې او بل دغه وخت موږ ته اجازه نه راکوي ځکه چې اکثره د موږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې هغه هم بیا د موږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه یم.
اثر د کوم شاعر په ځان ویني یا داسې څوک شته چې ستاسو شعر ډیر خوښ شي؟
ولنه ولې تکل سره دا خو هیڅ امکان نه لري دا خو هیڅ امکان نه لري د ما خپل په معاصر شاعرانو کې البته کوم چې وفات شوي دي د دنیا نه تللي حمزه بابا شاعري مې بې اندازې ډیره خوښېده غني بابا شاعري مې بې اندازې ډیره خوښېږي دا اوس هم او دا کوم چې د موږ د سر تاجونه دی او ژوند دی کاروان صدر ته ډیر ګران دی شاعري ډیر اورم دوه نمای او واقعیت مې ولې را ټول شاعران البته او دا ځانګړي مې نمونه ځکه واخیستې دا ډیر ځانګړي درته.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې ویني؟
دا قضاوت خو به زه نشم کولای تکل څه ځکه دا به لوستونکي بیا شاید وګوري د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته کنه خو حتمن به یې ولی نه ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چا مینه وي هغې خواته بیا اعلان ډېر وي سره شاعرانو سره چې ما مینه ده امکان لري او څه اثرات د ما په شعر هم وي ولی نه.
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پرېوتی. البته نورې پوښتنې هم شته ښاغلی کړېدلی که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروئ؟
مننه تکل صاحب ولې نه یو بل غزل به هم تاسو ته ووایم البته چې دا غزل هم خو هغه غزل ویم چې یو څه اندازه د مختم خدای وکړي د اورېدونکو م راسره خوښ شي دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی که اجازه مې زه به یې در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي دا لیونۍ ولې نن ډکې پیمانې ماتوي تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن کلي کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي کما پلور داسې کاږه واږه قتل مه کوه زما پلور داسې کاږه واږه قتل مه کوه کافر سترګې دې په ما باندې توبې ماتوي ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي ډېرې د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه د مخ جلوې دې تورتمونه تورې شپې ماتوي ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی ستا کړېدلی چې دستور د زمانې ماتوي
نه نه ډیر عالی غزل او ډیره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اوروئ له اوریدونکو سره. قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو لړۍ اورئ.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ کړېدلی صاحب کتا سو د ریاضی استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چرته چتا سو ژوند کوي.
تکل څه ډیر زیاته مننه عجیبه پښتنه را وکړه. تکل څه تاسو ته معلومه ده او بهتره درته معلومه ده چې په ټول د اشلو کالونه کې د موږ د شیرزاد ولسوالۍ ډیر لري پرته و د مرکز نه. البته بیا د موږ دغه امنیتي سیستم دې هم ډیرې وي او تقریبا دغه علمي کچه هم د موږ کمزوري وه، ځکه چې موږ پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کې پراته وو نو دلته تقریبا د علم کچه ډېره کمزوري وه. بیا په همدې اساس باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پخله وخته خپل جامعي ښوونکی شوم د پښتو ادبیاتو او دا تدریس مې هم کړی دی او کوی شمه انشاءالله.
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو، کړېدلی سب تاسو یوازې شعرونه لیکي او که لنډې کیسې او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوئ؟ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته ستاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې، کره کتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم ستاسو لیکنې شته؟
ډېر زیاته مننه تکل صاحب. هو، دغه د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې. خو په ډېر تعصب سره ووایم چې یو وخت د موږ دغه هلته ولسوالۍ کې عملیات روان و، عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو او په هغه بې ځایتوب کې د ما یو څه اسناد کول د منځه لاړ، نو لیکنې مې وې، یو څو لنډې کیسې را سره وې او لیکنه مې ورباندې کړې وه. غوښتل مې چې چاپ هم شي، ولې متاسفانه چې هغه رانه برکه شوې او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتې شوم. اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه. اګر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم، خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي.
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي. ډېر خلک مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي، ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده، خو د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم، نورو شاعران د ما نه ښه دي، زه حافظه کې دوام ورته نه شم ساتی. او که ساتی وایم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده، دا نور څه ولا نه بې ځایېږي که رښتیا ووایي سره.
کړېدلی صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیاری دي؟ څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو، یعنی زما د خوانه تیاری دي، ټولګې مې تیاری دي، خو فقط او فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي، ځکه تکل صاحب ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده. نو په هغې هغه د کور هغه لومړنۍ توټي که موږ واخلو هغه هم نه پکېږي، نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده. نو په هغه حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم، او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې ډیم کور ودم بیا به ترې مننه وکړم. نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ما سره وکړي نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیاری دي چاپ ته؟ یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه، خو فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیاری دي چاپ ته، او تر هغې که نورو نه وخت زیات ووتو شاید بله هم تیاره شي.
ډېر زیاته مننه. په پای کې یوه لنډه پوښتنه، زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري ځین خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې ځینو کسانو ځینې تجربې کړې دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزي ژبې نه د شعر د ژباړې، او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړې دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
تکافه ډیره زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خلک خپلې پوښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې انشاءالله چې څو اندازه پوهېږم. دری خو قدر پین چې مورنۍ ژبه مې ده، غلطه به وي ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمېنه کابل کې کړی و، نو دری ژبه باندې خو ښه مکمل پوهېږم. او اردون بیا د پاکستان هېواد کې شعری او شاعری دی اردو او دی دری دواړه مې لوستي دي، خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي، که نه یې امکانات بیا ډېر سخت دي، ځکه چې هغوی چې کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی، هغوی کلمات او د مونږ کلمات سره فرق لري، نو حتما پکې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به پکې مطلب قافیه بدلېږي، خو ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدلې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي، نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې پکې کېږي ولې نه.
د قافیې یادونه مو وکړه کړېدلی صاحب، له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شعرونه کنه؟
مننه ډېره زیاته تکل صاحب، ښکلې پوښتنه ده، خو په ډېر تاسف سره زه ووایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي، او همدا غزل ما تاسو ته مخکې وویل چې ما همدا بابا شاعري خوښېده، او تاسو پوهېږي چې همدا بابا نو د غزل بابا دی، او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی، نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم خپله مې علاقه کمه ده، او که رښتیا درته دغه استعداد هم نه لرم، نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د آزادۍ میلمه په پروګرام کې راسره و. قدر منوریدونکو، له تاسو مننه کوم چې دا مرکه مو واورېده. تر بیا د خدای پامان.
د آزادی میلمه
جړلې دي مېمن په زړ باندې داغلې دي ما په شان هغه سي جړې دلې دي کله هغه خبرې دا وپاوي بل مېمن ارچا فرشتا وایي ګر په نازک زړ باندې صفاوي حال دې دیدنونو خاما خواي دا د غمازان خلکو شار نه دي ګرد پکشي دا د چا د پلار نه دي دا د دروازه جنو خلکو شار نه دي.